د مسایلو د ټولو اړ
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د آذربایجان په باکو کې د اقلیم په تړاو د کوپ 29 غونډې وروسته ورځ او د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره په ځانګړي کې دونکو بودیجې تاوده بحثونه د کانفرنس غړي هیوادونه په بیوزلو هیوادونو کې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره په کال کې 250 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. اقلیمي بدلونونو افغانستان څومره ځپلی اوایا افغانستان به د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي. دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پیل کې اوریدل، د کاپ 29 په غونډه چې د آذربایجان په باکو ښار کې د څو ورځو راهیسې پیل شوې او نن وروستۍ ورځ ده، په دې غونډه او بیا په خاص ډول په افغانستان کې د اقلیمي وضعیت په څرنګوالي بحث کوو. دا لویه او مهمه غونډه وه چې د یو این تر چتر لاندې جوړه شوې وه، او داسې لیدل کېږي چې په دې وروستۍ ورځ په بیوزله هیوادونو کې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د 250 میلیارد ډالرو د ژمنې مسله هم شوې ده. دا زموږ د بحث موضوع ده. دوه ډېر قدرمند میلمانه د چاپیریال ساتنې متخصص قیام الدین اکرام صاحب له جرمني څخه پروګرام کې راسره وي، او سید محمد سلیمان خیل د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې فعال به هم په پروګرام کې راسره وي. دواړو ته خراغلاس وایم. اما اجازه راکړئ چې په سر کې د نورو مهم خبرونه وړاندې کړم. د بغلان ولایت د نهرین په ولسوالۍ کې ځایي سرچینې وایي چې ناپیژاندو وسلوالو په یو جومات کې 11 کسان وژلې دي. عیني شاهدان وایي پیښه د پنجشنبې شپې ناوخته په زاړه نهرین کې د سید باچا آغا په زیارت کې دننه په یو جومات کې رامنځته شوې ده. د دغه سیمې یو مخبر حاجي ارباب نقشبندي امریکا غږ ته وویل چې د پیښې پر مهال په دغه جومات کې 11 تنه د ذکر د حلقې لپاره راټول شوي وو چې یو وسلوال جومات ته ورننوت او په راټول شویو کسانو یې ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه سهار مهال د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې پیل کړې دي. طالبانو په پیښه کې د وژل شویو د کورنۍ غړو ته د مړو د ښخولو اجازه ورکړې ده چې د یو شمېر وژل شویو کسانو جنازې د جمعې د لمانځه وروسته ترسره شوې دي. د طالبانو امنیتي ادارو تر اوسه د دې پیښې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت تروریستي ډلو ته په پناه ورکولو تورن کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې پرمختللو وسلو ته د تروریستي ډلو د لاسرسي مسئله یې د واشنګټن سره هم شریکه کړې ده. د دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوز د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د امریکایي چارواکو سره په سیمه کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي، او په دې برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تماسونه شته. د پاکستاني چارواکي وویل اسلام آباد او واشنگټن هڅه کوي دا ډار ترلاسه کړي چې طالبانو د تروریزم سره په مبارزه کې پر خپل ژمنو عمل کړي او دغه هیواد کې تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو څخه لاس واخلي. خو افغان طالبانو تل د پاکستان دا ویرت کړي او ویلي دي چې هیڅ ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې کار واخلي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د انکشاف نړیواله اداره یو ایس ایډ وایي چې افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو د هڅو په لړ کې په پام کې لري چې تر 200 پوری بزګرانو ته د اقلیم بدلون اړوند مسلو په اړه روزنه ورکړي. یو ایس ایډ وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د اغیزو څخه تر ټولو ډیر زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د سختو اغیزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د یو راپور له مخې پر افغانستان باندې په دې وروستیو کلونو کې د اقلیم د بدلون اغیزې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو، اوږدې وچکالۍ او د تودوخې د درجې د زیاتېدو په څیر راڅرګندې شوي چې د دغې ادارې په وینا ورسره د تودوخې درجه لوړه شوې او اوبو ته د خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. درنو دوستانو لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د کاپ نهوشت په غونډه باندې بحث کوو، خصوصا د دې غونډې په پریکړو او بیا د افغانستان په تړاو په دې غونډه کې په احتمالي پریکړو باندې. په دې اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړی. دا راپور به په ګډه وګورو. د راپور وروسته به د میلمنو سره بحث وکړو.
نن د آذربایجان په پلازمینا باکو کې د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د اقلیم په تړاو د نړیوال کانفرنس دویمه ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د بېوزله هیوادونو سره د اقلیم په برخه کې د مرستې لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وای چې کوم مرستې ونه شوې نړۍ له یو خطرناک حالت سره مخ کې دی شي.
There is no time to lose.
مون غوښ نه لرو د اقلیمي چارو د تمویل لپاره نړۍ باید پیسې ورکړي یا انسانیت به قیمت ورکوي. جلالات ماب، په دې مهمو دورو کې تاسو او ستاسو حکومتونه باید د وروخان حقیقت لارښوونه وکړي. د اقلیم تمویل خیرات نه دی، دا د اقلیمي تغییر سره د مبارزې انتخاب نه دی. دا دواړه د ټول انسانیت او د ځمکې د هر ملت لپاره د ژوند کولو وړ نړۍ لپاره لازمی دی. ساعت ټیکوي او زه ستاسو څخه مننه
کوم.
په کانفرنس کې د ګډون کې د طالبانو د پلاوی مشر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی.
اوس فلاد لپاره په سروبي کې هم د باندې ډېر لوی کار شوی دی. په نور ولایتونو کې د سولر سیستم باندې کار روان دی، د اسلامي امارت د خوانه او یوازې په دغه اکتفا نه کوي. نوې پروګرامونه کې د هغه انرژي چې د هوا د لارې نه تولیدیږي په هغه باندې هم کار کوي. خو دوی پوهېږي لکه مخکې ما ورته وویل چې دا یوازې د یو دولت کار نه دی، دې باندې کار روان دی چې څنګه نور دولتونه کولی شي چې زموږ سره په دې لاره کې همکار شي، دې باندې هم کار کوي.
افغانستان په ځانګړي توګه د اقلیم د بدلون له امله زیانمن هیواد دی او د اقلیم د کارپوهانو لخوا یوې وروستۍ ارزونې لمخې دا تر ټولو ډیر زیانمنو هیوادونو لیست کې شپږم ځای لري. د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان په شمال کې د سختو بارانونو له امله سیلابونو کې تر 320 کسان وجلې شوي وو. د اقلیم چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په 1300 کلونو کې بارانونه 50% ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې ارزونې ته په جواب کې چې وای خزی د اقلیم د بدلون له امله ډېری زیانمنې کیږي او باید د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هڅو کې شامل شي، خالص وویل چې د اقلیم بدلون اغیزې هیڅ سرحد نه لري.
خبره ده چې موږ به داسې په دوه جانبه مجلسونه به د ایالات متحده په شمول باندې د مختلفو مملکتونو سره موږ ترتیبو. دا یو خبره قابل ذکر ده چې تقریبا د اسلامي امارت راتونه ورسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اته ویشتمو او دا اوس د خوښې ده چې دلته موږ راغلي یو او د اوس به د ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکوو.
د آذربایجان حکومت د اقلیمی خبرو اترو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته بلنه ورکړې. دا پلاوی با په خبرو کې د سارون کی حیثیت ولري ځکه چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو دوستانو، تاسو راپور واوریدو. دا راپور د دې غونډې په ماغه لومړی ورځو کې جوړ شوی و، خو لږې ورځې را ورسته تر اوسه په دې غونډه کې ډېری مهمې پریکړې شوې او هغه مهمه پریکړه چې نن شوې هغه د په بېوزله هیوادونو کې د اقلیمي بدلونونو او د تودوخې درجې د زیاتې لوړېدو د مخنیوي لپاره په کال کې د 250 میلیارد ډالرو مسله ده. او لنیکه مرغه په د همدې بحث لپاره د چاپیریال ساتنې متخصص قیام الدین اکرام صاحب را سره د اکرام صاحب په دې غونډه کې هم حضور درلود. لده به وورو چې د دې غونډې هغه مهمه اجنډا سوا د افغانستان په ارتباط څه وویل شول کنه او دغه غونډه په مجموع کې د اقلیمي بدلونونو او د تودوخې د لوړېدو د مخنیوي لپاره څومره اساس په نظر مهمه ده؟ مهربان اکرام صاحب، په خیر راغلاست. ډیر زیات مننه
تاسو نه، ډیر زیات مننه میلمه ته سلامونه ونې کې هېره ټول ته سلامونه. ډېر زیاته مننه چې زمو دعوت کړم په دې خبرونه کې. اول دا چې نن د دې کانفرنس اخیره ورځ وه او خلکو ډیر توقعات لرل چې چون د کانفرنس چې وو د کلایمیټ فایننس کانفرنس ویلو کوم چې اغیزمن هیوادونه او هغه دې ته ډیره زیاته منتظر وو چې دې کې به ډیرې ښه پریکړې کیږي. بدبختانه چې $250 میلیارد تقریبا دا به هر کال اغیزمن هیوادونو ته ورکول کیږي تر څو هغوی د اقلیمي بدلون دپاره مبارزه وکړي. ما چې کوم راپورونه ولیدل د خلکو څرګندونې او خلکو نامه واورېدل، ډېر هیوادونه فعالان کوم هلته چې کوم دغه د ادارې وي هغوی ټول د دې نه ناخوښ وو، چون کوم چې اغیزمن هیوادونه وو هغوی یو توقع دا لرله چې دوی ته باید تقریبا د 1.2 نه تر د 1.3 تریلیون ډالر تقریبا دیو دومره کړي وو چې دیو ته دومره ورکړل شي. بدبختانه هغه $250 میلیارد پورې د هغوی دغه راغلی چې هغوی به د اغیزمن هیوادونو ته ورکول کیږي. نو عموما یو قسم هغه کوم توقعات چې وو هغه ونه شو. نو د افغانستان په اړه، چون افغانستان د یو د افغانستان یو د ناظر حیثیت لرلو، افغانستان نمایندګان د ناظر حیثیت لرلو، هغوی د پارټي حیثیت نه لرلو، نو دلته یو بله غونډه چون د دې دغه د دې کانفرنس کې د یو د اقلیمي چې کوم اغیزمن هیوادونه دي، کوم چې د جګړې سره ځپلي هیوادونه دي، هغوی خپل یو ګروپ لرلو. هغوی هم داسې یو توقع لرله چون په 2022 کې هغوی ته تقریبا 8.4 بلیون مرسته شوې وه تر څو هغوی وکولی شي چې د کلایمیټ اډاپټیشن په برخه کې، هغوی د کلایمیټ کوم چې اقلیمي بدلون هغوی سره مبارزه وکړي. هغوی غوښتنه دا وه چې هغوی تقریبا دا زیات کړل شي، تقریبا $60 بلیون دوی ته ورکړل شي نو دې کې مختلف قسم هیوادونه وو، خو افغانستان بدبختانه هغه شتون نه لرلو هلته چې په دې باندې خبرې وکړي. نو نور هیوادونه چې کوم هلته شتون لرلو هغوی یو نیټورک ګروپ لرلو چې په دې باندې خبرې وکړي تر څو څنګه وکولی شي چې دغه کوم جګړه ځپلي هیوادونه دي او بیرته د اقلیمي بدلون سره هم لاس او ګریوان دي، څنګه کولی شي چې دغه کوم مرستې دي دوی څنګه کولی شي چې دغه $60 بلیون چې دوی کوم توقع لري په دې برخه کې حاصل ترلاسه کړي.
تشکر اکرام صاحب. ښه، بیرته تاسو ته راګرځو، اجازه راکړئ د سلیمان خیل صاحب سره بحث وکړو. سلیمان خیل صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو، کور مو ودان چې راسره یاست. د غونډې هغه عمده جزئیات خو اکرام صاحب ورکړل. ښه، په دې غونډه کې تاسو د طالبانو حضور څومره مهم بولئ، سره د دې چې طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما د اقلیم بحث خو ډېر لوی دی او دا د عامو خلکو او ملتونو پورې اړه لري، څومره د دوی حضور تاسو مهم بولئ او ستاسو په نظر دغه د اقلیمي تغییراتو زیانونه چې افغانستان ته متوجه دي څومره جدي دي؟ څه باید وشي چې حداقل په دې راتلونکو لنډو کلونو کې په افغانستان کې د دې لویو تغییراتو مخه ونیول شي؟
ډېر زیاته مننه دلغزه صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ګران میلمه ته. لکه څنګه چې اکرم الدین صاحب باته ګډون درلود، خوشبختانه وایم زم آنلاین د ناظرانو څخه وم یا هغه سارون څخه وم، چې البته دی یو محلي یا لوکل انجو له طریق نه اته زما معرفي سوی ما مام د انلاین له طریق دا پروګرام سر دا څنګه روان ده. او دا سه مونږ غوندي افغانستان یو سارون کو لکه څنګه تاسو په راپور کې ویل سارون کو په صفات اته تدلی وو، نو د سارون کو نقش زیات اته نه تاسو به تر معلوم ده. سارون کې وادونه اته زیو خالد د کانفرنس ګوري اجنډا وی ګوري او ګوري چې دا مهمه هیوادونه اته پچش باندې باس کوي، او په اخر کې هغه اعلامیه یا هغه اخرنی سټیټمنټ چې دا هغه په چی شي کوي، نن دوی نه نور نسی کولای اضافه په تل خبري وکي. د افغانستان چې کوم آیات تلای او موږ د یو چاپیریا ساتنې په صفات یا د هغه هیواد وګړو په صفات چې ډیر ځانمن سوي استو ډیر ورته خوخو نسبت د دې چې درې مخکې کلونو کې دوی نه غوښتل کېدل که اوس هم په سالون کې په های ستړي و، خو لکه څنګه چې موږ لیدل د چاپیریال ساتنې ادارې د غایت چې تله و دی د مختلف سازمانونو لکه نړیوال سازمانونو سره یو کتل د بعض هیوادونو د ځانګړو استادو سره یو کتل ترسو دغه کوم مرستې چې کیږي د دې لپاره یو زمینه برابره چې جذب سي او دغه ترڅنګ کوم زیانونه چې افغانستان ته راوختي دي دغه زیانونه نړیوالو ته او هغه هیوادونو ته وروښيي چې مرستې کوي. نو دای ما په نظر هیڅ نه خو چې هلته ګډون درلود حد اقل دومره وسو چې د افغانستان هغه یو اندازه هغه د زیانمنیدونکو حالات هلته بعضې خلکو ته په غاشیوي غونډو کې حد اقل هغلته خو بیان شو او تمه هم دا ده چې راتلونکي کال کې رسمي وغوښتل سي ځکه ورونه ډیر دي د افغانستان واقعیت د اقلیم بدلون له اړخه نه ډېر ځپل سوی ده. که خالي موږ دغه د تیر کال محاسبه وکړو تاسو وګورئ چې موږ تقریبا 1,00,000 خلک د اقلیم بدلون له اړخ نه تیر کال وځپل سو که هغه سیلاب و که وچکالۍ و که ګرم هوا وه که کم اوبو کمښت و دغه ټول د اقلیم بدلون مربوط کوم اغېزې چې وې د هغه له اړخ نه وځپل سو. همداسې د افغانستان په بعضې ولایتونو کې تر 200 متره کته اوبه د ځمکې لاندې اوبه وچې سوي دي لکه د فرا او د نیمروز ولایتونو چې موږ بېلګې وګڼو هغه ته هوا ډېره ګرمه وه چې اوبه له لاس لاړلې. د بغلان کې په دغه وروستیو کې له 1500 خلکو نه کسانو نه ډېر خلک هلته ځانونه له لاسه ورکړل او همداسې مختلف ایکوسیستم له اړخ نه موږ ډېر وځپل سو. ایکوسیستمونه هم له لاسه لاړل چې خپله نړیوال ملګرو ملتونه او نړیوال موسسه دا خبره کوي چې افغانستان شپږم هیواد ده. دا په دې معنا چې شپږم هغه هیوادو په منځ کې راځي چې ډېر ځپل سوی ده او همداسې نور راپورونه هم شته دي چې افغانستان لسم هغه هیواد په قطار کې راځي چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په مقابل کې. مننه
سلیمان خیل صاحب. بالکل به په افغانستان او د افغانستان په داخل کې په مشکلاتو او د حل په لارو وغږیږو. اجازه راکړئ چې د اکرام صاحب څخه دا پوښتنه وکړم که څه هم تاسې لنډه اشاره وکړه اکرام صاحب په دې غونډه کې خو واضح ده چې د طالبانو استازي او هغه ټیم چې هلته و په دې غونډه کې که په آنلاین بڼه یا حضوري بڼه د نظر رول او موقف یې درلودی اما څومره دغه ګډون تاسو مهم بولئ او آیا فکر کوئ چې افغان پلاوی یا افغان هیات یا د افغانستان استازو دا موقع پیدا کړی چې حداقل دغه د افغانستان مشکلات په واضح شکل نړیوالو ته هغه مربوطه ادارو او چارواکو ته وړاندې کړي چې حداقل هغوی په خپلو پروګرامونو او بحثونو کې غور پرې وکړي؟
ډېر زیات مننه. څنګه چې تاسو یادونه وکړله شتون ډېر زیات مهم دی. څنګه سلیمان خیل صاحب هم په دې باندې لږ خبرې وکړلې چې حد اقل خلکو ته چې دی یو قسم دا د خلکو د اټینشن او د هغې جذب کړي چې افغانستان یوازې داسې نه دی چې د جګړو د وجې نه ځپل شوی دی بلکې د اقلیمي بدلون سره هم لاس او ګرېوان دی. نو که چېرته د دوی راتګ او په داسې غونډو کې د افغانستان د خلکو نمائندګي وکړي د افغانستان خلکو आवाज دلته نور خلکو ته ورسوي چې هلته د اقلیمي بدلونونو سره موږ کم چې وچکالي ده موږ سره لاس او ګریوان یو د سیلابونه دي چې موږ سکال هم موږ ولیدل چې هغې نه څومره نقصانونه وشول. نو د هغې شتون یو قسم په دې مهم دی چې دلته نه یوازې د خلکو ته د افغانستان د خلکو आवाज او د ورسي بلکې د میډیا چون میډیا دلته ډیره زیاته وي په داسې کانفرنسونو کې د هغې هم دغه اټینشن واخلي چې افغانستان د کوم مشکلات سره مخ دی او کوم مالی مرستو ته اړتیا لري په دې برخه کې. نو زما په نظر باندې نه یوازې چې دوی دلته شتون ولري دا ډیر زیات د راتلونکي کوپس ته پاره ډیر زیات مهم ګڼل کیږي چون اوس د دین وروسته چې دی بیا په دې باندې وی چې افغانستان ته به څنګه د مرستې زی یا افغانستان څومره ضرورت لري یا کوم چې یو ان ادارې دي هغوی په دې برخه کې څه کار کولی شي چون اوس په دې د واکمن حکومت د راتګ سره د 2021 نه وروسته د کلایمیټ چینج اډاپټیشن پروجیکټس چې کوم پروژې دي هغه ټولې په ځای ولاړې دي. تنها چې یوازې دغه یو ان ادارې دي هغوی په دې برخه کې چې کوم ډیزاسټر دا وتونه راځي تنها په دغه ریسپانس باندې کار کوي تر څو بلکې دغه یو ضرورت دی په دې حال کې. خو مونږ چې دی مونږ اوږدمهاله کارون ته پروژو ته ضرورت لرو تر څو مونږ د اقلیمي بدلون هغه سره صحیح په سمه توګه باندې مبارزه وکړو. او د هغې لپاره چې دی مونږ چې دی د جیف پروژې په کار دي، مونږ ته د اډاپټیشن پروژې په کار دي تر څو مونږ چې دی په سمه توګه باندې د اقلیمي بدلون د اغیزو دپاره چې دی مونږ مبارزه وکړو. نو زما په نظر باندې د دې دلته
بالکل
د افغانستان د خلکو آواز او د افغانستان چې کوم اقلیمي بدلون سره مبارزه دغه دي مشکلات دي هغه خلکو ته وړاندې کول دا یو ښه اقدام دی. او په راتلونکي کې
تشکر اکرام صاحب. سلیمان خیل صاحب، ښه په کاپ 29 خو تاسو کافي وضاحت ورکړ، اوس برا شو خپل د افغانستان منځ سره د دې چې اکرام صاحب وایي چې د نړۍ هغه لوی پروژې چې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې یا د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې وي د 2021 وروسته اکثریت یې ځنډیدلې دي، ښه ځینې محدودې پروژې به یې څومره په د اوسني وخت او عصر کې تاسو د نړۍ کومکونه مهم بولئ؟ ځکه افغانستان هم د غلسو هیوادونو په ډله کې دی چې ډېر ځپل شوی دی. دنیا باید څومره عاجل اقدامات وکړي او د دې ترڅنګ خپل د طالبانو حکومت، عام افغانان، خلک څه کولی شي تر څو حداقل د دې لویو زیانونو مخه ونیسي؟
ډېر زیات مننه. لکه څنګه تاسو وینئ ورځ تر بلې د اقلیم بدلون اغیزې پر افغانستان راځي او ورځ تر بلې ډېریږي. متاسفانه د اقتصادي مشکلات او همداسې د سیاسي مشکلاتو سره نه افغان حکومت څه کولای شي او نه خلک څه کولای شي. ځکه داسې یو مشکلات دي چې اقلیم بدلون هغه د افغانستان څخه د ټولو هیوادونو د ټولو د نړۍ د لواسې نه د پورته خبره ده. یعنی یو هیواد نشي کولای دي په باندې زیات غو کې د اقلیم کچ د اقلیم بدلون غاغیزې کچ را کم کړي. نو افغانستان کې هغه پروژې چې لکه په تیر جمهوریت کې تقریبا 8 دېرش پروژې وې چې تقریبا له 1 میلیارد ارزښت درلوده، یعنی په 1 میلیارد ارزښت لپاره ډیزاین شوې وې چې افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله لپاره کار وکړي، هغه ودرېدلې. نو اوس چې کاپ مونږ ته ډېر مهمه ده او غوښتلم چې دې باندې مونږ اډوکیسي وکړو یا حق غوښتنه وکړو، علت یې دا و چې هغه لکه څنګه چې اکرام صاحب وویلې دغه د اډپټیشن فاندو یا هغه زیرمې وي یا مالي منابع وي، همداسې د گرین کلایمیټ فاند چې ورته وایي د شین صندوق لپاره چې کوم پیسې ځانګړې شوې وي، دا ډېر زیات مهمه دي. ځکه دا یو نړیواله مسله ده، یو نړیوال نوري ده، نړیوال مجبوره ده چې موږ سره کار وکړي، ځکه موږ په دې کې د ښکېل نه یاستو. او دوم مسله د سوال تاسو دوم برخه دا و چې حکومت هم یو څه کولای شي، خلک هم یو څه کولای شي. دا ما بار بار ویلي چې موږ دا د سکینو نو ځکه موږ به کچیر کینو فکر وکړو چې نړیوال راځي موږ سره مرسته کوي، تر هغه ډیر ځنډ دی او ډیر به موږ قرباني به ورکوو. ځکه دا سیاسي ملحوظات د اقلیمي موضوعاتو سره د یو ځای شوی دي. نړیوال سیاسي موضوعات ډېر په اقلیمي موضوعاتو سره یو ځای کوي. نو دا یو څه وخت نیسي، ها وخت پکار ده تر څو دولت په رسمیت وپیژنل سی، هغه نه بعد منابع ورته لاسته شي ورته پیدا سي. نو اوس فی الحال لپاره چې اوس مونږ باندې دا اوس فی الحال باندې سیلاب راځي، زمای را روان ده، واوري راځي، مشکلات دي وبنسته دي، هوا ډېره ګرمه، دې لپاره دولت کم امکانات چې لري دا لري په کار واچوي او دینه ګټه واخلي تر څو چې هغه د اقلیم بدلون کم کچه را کم کی. مطلب ساده اقدامات کولای شي لکه د طبیعي پیښو په وړاندې اداره چې د دې بودیجې دي ډېره کې دوی د سنټرونه جوړ کړي په مختلفو ولایتونو کې تر څو عاجل اقدامات کولای شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د سره د خیو او مغاګای ولري، خیر څونه امکانات چې دوی لري هغه په کار واچي. ضرور نه ده چې اوس موږ په کینو او د نړیوالو کومکونو
تشکر
هغه دي سیاسي ملحوظات دي، هغه ټایم لګیږي، وخت به باندې لګیږي. او خلق دي لطفا خلق دي د اقلیم بدلون په سره عقیدتي چلند دي نه کوي. دا عقیدتي مسله نه ده، دا یو نړیواله مسله ده او د انسانان سبب
سوی انسانان. سلیمان خیل صاحب مننه. بیرته تاسو دواړو ته راګرځو، همکارانو چې لنډه وقفه لرو له وقفه هورو سبب بیرته تاسو طرف.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف گزافی می آید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای همسایه این یا مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان ښیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته یې راشي.
په کوم عمر کې د یوې نجلۍ دپاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
درنو دوستانو بیا هم خراغ لست د پروگرام وختم کم دی، زه فکر کوم یوه یوه پوښتنه دواړو قدرمنو میلمنو څخه کولی شو. اکرام صاحب، ام تاسو هم سلیمان خیل صاحب په دې نظر وس چې په دغه غونډو کې د افغان حکومت هیئت مهم دی، اما یو باسي تل په طالبانو انتقاد کوي هغه په ځینو ځایونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل دي. څومره دغه لوی مسایلو ته د مسلکي ټیم جوړېدل، د مسلکي کسانو ګمارل او لیګل ساسي په نظر مهم دي ترڅو دغه مشکل او موضوع په سمه توګه نړۍ او یا هغه مربوطه چارواکو ته معرفي کړي؟ ډېر زیاته مننه.
د مسلکی قدرونو شتون ډیر زیات مهم دی، چون کتمنګ وګورو جف کوم د ګلوبل فیسیلیټیز فاندز چې دی، جف انوایرنمنٹ فیسیلیټیز فاندز چې دی، هغه ټول چې دی هغه ته د خپل پروپوزل ضرورت وي. تر څو چې ته خپل پروپوزل ونه لیکې نو تاسو ته هغه فاندز او هغه مالی مرستې نه ملاویږي. نو په نور اوس په دې کوپس کې بلا نور ډیر فاندز دي چې هغه لاس اینڈ ډیمیج فاند دی چې هغه 2015 نا روستا زپل شوی هوادونو ته ورکول کیږي. تر څو مونږه مسلکی قدرونه ونه لرو، مونږ په هغه باندې کار ونه کو چې مونږه کوم ستونزې لرو، مونږ کوم سی پروژې مونږه ډیزاین کولای شو او هغه شان پروپوزلونه ونه لیکل شي، مونږه دغه په
تشکر اکرام صاحب
دغه ته مونږه لاسرسي.
مننه اکرام صاحب. بندن سلیمان خیل صاحب، ډیر ثانی وخت لرو، لن تاسو مراته وای څومره د مسلکی قدر رښتون مهم دی؟ لن
ډیر زیات مهم ده. بغیر مسلکی کادرونه مونږ نه څه کولای، لکه څنګه چې کرام ویل، هغه فندونه چې مونږ لپاره ځنګړی سوي دي، مونږ غونډه وادو ځنګړی سوي دي، مونږ هغه ته کوم خپل هغه ځان منې دونکو حالات ورونه خيو، هغه فندونه نه راکول کیږي.
د دې
لپاره مهم دي چې مسلکی کسان په هغه مسلکی غونډه ته ورولي.
کور ودان قیام الدین اکرام صاحب او سید محمد سلیمان خیل صاحب، له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته او دا مهم بحث، ان شاء الله په دې اړه به پراتلون که هم بحثونه کوه او استاذ شننی او نظریات به خودی را منان کم کور مادن چی پدی بحث کرا سره وست. ده نن وضعیت ده پرگرام قدر منو لیدون که و آوریدون که از موقع خبرانه هم دلتا پای ترسیگی، اما راتون که خبرانه استاذ غاگ ده از موقع همکاران پا سیدیو که دی پسو شیبو که باقا پرگرام هم شروع کیگی. تاسی کوله شی چی د پروګرام ته زنګ ووهی او د خپلې سیمې حال، د خپلې سیمې د مشکلاتو په اړه او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه تاسو غواړئ بحث وکړئ او خپل نظر شریکوئ. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. علامه مش
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم با دیپ